د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود اوريدون كفلور
مهرباني وكي قاري صاحب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلامت وسی مهربانی نمرا وشیس او زرا تو اس کوم زای متماس نی وری دی
انتظار دی له لته خو زنګ وروای دی کوم دا چې به کوم څه لري او به تر څو زرم استعمال کړی نه ما تا
رفیع الله ورو راستا سپشتنه واوري د سول ستاسو څخه ډیر مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د رفیع الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
ښاغلی قاری صاحب، مخکې تر دې چې د دغه ورور پوښتنې ته جواب ووایم، یوه خبره یادومه. هغه دا چې ډېر دوستان ملګري کله مسائلې واوري نو بیا په مسله ښه نسي پوه، یا په مسله کې بل سوال ورته پیدا سي نو بیا کوشش کوي د یو لارې نه د یو لارې زما شخصي تلیفون پیدا کی، نمبر می پیدا کی، بیا زنګونه راته وی او هغه اکثره وخت به جواب پات سی نو بیا ای گله هم وی خوای هم بدوی چې زموږ تلیفون ته جواب و نه ویل سو. حقیقت دا دی چې زه ډیر وخت د تلیفون څخه لیری پات یم، زیات وخت می تلیفون بند وی او که خلاص وی سامت وی نو د ورځې په جریان کې خو طبعا مصروفیتونه ډیر وی، یا د درس وخت وی یا د مطالعه وخت وی، نو ټول ټلیفونو ته خو سړی جواب نسی ویلی. نو که چیرې د چا شرعي پوښتنه وي نو د دغه لارې څخه د خپل تلیفون کې بیا بیا دې پوښتنه کوي. د شرعي پوښتنو دپاره تاسو چې کوم نمبر اعلان کړی دی هغه اعلان کړي، بیا یې ورته اعلان کړي چې د چا که څه سوال پاتې پر هغه نمبر دې ښه معلومات کوي، زما د ټلیفون د کوشش دې نه کوي. او که د مدرسې سره څه کار وي د مدرسې نمبر هم ورته اعلان کړي چې د ادارې نمبر دی، د هغه سره که د چا خبره وي هغه ټلیفون ته به زنګ وي. نو بیا به د ده وخت نه ضایع کېږي او ګیله به یې هم نه پاتېږي. په هر صورت راځو د دغه ورور د پوښتنې جواب ته. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې څوک اودس لري د سر ویښتان کوچني کي یا د سر ویښتان وخریي یا نوکان کوچني کي، پر دغه سړي باندې د اوداسه راګرځول نسته. په دغه ویښتانو کوچني کولو یا خریلو باندې اودس نه ماتېږي، او همدا ډول په نوکانو پرې کولو باندې اودس نه ماتېږي. ردی محتار لیکي: ولا يعاد الوضوء بل ولا بل المحل بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره. وفي الرد: بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة فإن ظاهر ما قدمنا عن الدرر عند قوله للحرج أن غسلها بدل عما تحتها ومقتزاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع. الدر المختار وحشي ابن عابدين أول جلد سبحا يوسليو. كذا في الموسوعة دروس الويشتم جلد سبحا تلورسوا بنزوس. دا یوه خبره دی یادوي چې ردی محتار د دور مختار په شرحه کې زیاته کړې ده. وای که چیرې د یو چا ژیره ګڼه وه نو په ګڼه ژیره کې خو د بیشتانو بیخو ته اوبه رسول لازم نه دي، بلکې خلال د ژیرې لازم دي. هغه مهال که چیرې چا اودس تازه کړی وو او ناببره یو ضرورت پیښ سو، دا سړی خدای ناکرده زخمی سو یا بله موضوع وه، او د ځینو بیشتانو د ایسته کولو یا د ټولې ژیرې یا د ژیرې د یو حصې د بیشتانو د لرې کولو پریولو ضرورت سو په دغه وخت کې چې دا کم ځای ښکاره سو دا غځي پریول په کار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله احسن الجزاء محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو فلور. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نو مصدی او دکم از ایم تماس
خیر از کپت و ایجا نخبر
کنم جاوید صاحب خبر و انتشار اغلاس مهربانی وکی در محترم مفتی صاحب سمخ پل شرعی پشتن وکی
مولی شاک نتشتن از مازد کنداری پوام دوان دا کنداری پشتن که کنسنگ برکت نشتنگ درشت کندار چور نداشتنگ
درش جاوید احمد صاحب ستاسو پشتن وابرید سول ستاسو خدیر مننه محترم مودی صاحب تاسو ته جاوید ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته هغه مهال ښه دکاندار جوړېدلی سې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایات د تجارت دپاره چې کوم دي هغه عملي کړې او الله تبارک وتعالی چې د کومو تجارانو د کومو دکاندارانو صفات بیان کړي دي هغه صفات په ځان کې راولې. الله عز وجل د نیکانو خلقو او د نیکو تجارانو نیکو دکاندارانو صفات په قران عظیم شان کې بیان کړی دی. د نور سورت و دیرشم نمبر آیت دی. الله تبارک وتعالى فرمایي رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. نیکان کسان هغه دي چې تجارت او د دکانداری رانیولو خرڅول اې د الله د ذکر او د لمانځه کولو نه مشغوله کوي، د زکات د ورکولو نه مشغوله وي. یعنی دا کچیر د دکانداری سره سره تا د الله ذکر هم کاوه، د جماعت پابندی تی هم کول، زکات هم ورکاوه، نو ته د هغه تجارانو څخه یې چې الله تبارک و تعالی ورته نیک انسانان ویلی دي. نیک دکاندار په دغه ډول جوړېدلی سې چې د جماعت پر وخت به دکان بندیې، جماعت ته به ځې او د لمانځه پابندي به کوې، د زکات پابندي به کوې او د الله یاد به هیڅکله د زړه نه غورځې او همدا ډول په دکانداری کې به په ټولو ترازو کې کمبوت نه کوې. یعنی دا چې په کم پیمانه شی چاته ورکوې یا په کم کاڼې چاته ورکوې یا د اصل په نامه باندې کم اصل شی ورکوې دا کار به نه کوې. دغه اصل شی د اصل شی په نامه کم اصل شی ورکول یا په کم پیمانه شی ورکول یا په کم تول شی ورکول د دې سزا ان وساته. دا د ښه دکاندار خوی دی چې دا کارونه نه کوي. الله تبارک وتعالی د دې په اړه وعید فرمایلی دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا فرماي دا متطففين لفعر دي دي هلاكت شلوي هلاكت تي ورتا كلا چه دي بپیمانا دا خلق و سخشان اخلي پرايا غواري أو كلا چه دي بل چاة وركي يأي ورتلي بيا يكم وركي. آيا دا كسان دا دي گمان نكي چه دا قامت پا ورز باني را پورتا كيش وخبل رب تدريش يوم يقوم الناس لرب العالمين أو ألتا بس دا أعمال و دا زري زري حساب كيش. نو دو هم کار دا دریم کار دا وکه چې د سود څخه ځان وساته. سود بعضی صراحتن سود کی بعضی سود ته هیلی کی ما سود کوا ما سود ته هیله جوړوا ما هغه کار کوا چې د سود بوی پکشي وي. د سود په اړه باندې الله تبارک وتعالى سخت وعید فرمایلی دی او فرمایي چې څوک سود کی د هغه ولوري ته د الله او د الله د رسول د جنگ اعلان دی. الله عز وجل فرمایي وای د قیامت په ورځ به دا کسان داسې راپورته سي چې شیطان به حواس خراب کړی وي. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای د جابر رضی الله عنه څخه روایت دی مبارک فرمای لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء. مسلم یوزر 1500. جابر رضی الله عنه فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سود پر خوړونکی د سود پر موکل خوړونکی او کاتب او شاهد پر دې ټول باندې پیغمبر علی اسلام لعنت ویلی دی او دا ای ویل دی چې دا ټول سره برابر دی. نو د سود څخه ځان وسات او همدا ډول کوشش کوا یو څه صدقه ورکوا پیغمبر علیه السلام فرمایی یا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه. که به دکانداری که یو څه تیرو بیر د څه خسوي ستا پام نه یي ورته نو کوشش کوه صدقه ورکوه. دا حدیث سنن ابی داود په 3386 نمبر باندې روایت کړی دی او ابن ماجه په 2145 نمبر باندې روایت کړی. او کوشش وکه د دوکې څخه ځان وساته. دو کڅد د خبرو په وخت کې چې د چا سره د ګراک سره خبرې کوي درواغ موای کاغه امانه تر تکشیر دی خیانم خیانت مو سره کوه او کاغه اواده د سره وکی پر اغه به اغه وعده باندې وفا کوه خیانت مو سره کوه او په خرڅېدو کې دوه کم مو سره کوه او کله چې دی درته محتاج سي ځان مور باندې کنجوه او کچیر دی محتاج سي سختی مو سره کوه. حدیث دی الاداب للبیهقی اول جلد رسا اول صفحه کرانه کل کړی دی عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا اؤتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يطروا واذا كان عليهم لم ينطلوا واذا كان لهم لم يعسروا. او بل کار دا وکړه چې د ډیرو قسمونو څخه ځان وساتي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. الاداب للبيهقي اول جل صفحه 3 کوشش وکي درگذر په سودا کې وکړه کې څوک محتاج وي کومک وسره وکړه او که یو شی په بازار کې نه پیدا کیږي ځان مور باندې کنجوه او که یو سړی د کومک حاجت لري کومک وسره وکړه سختی کول او بالی کول بې پروايي کول یا پر تا باندې ډېر رش وي د یو چا احتیاج وي ته ځان غیر محتاج بولې پر هغه ځان کنجي د دې سره ځان وساته. پیغمبر علیه السلام فرمایي رحم الله رجلا سمح اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. رواه البخاري نمبر د حدیث 2000 او بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمای من انظر معصرا او وضع عنه اضل الله في ظله. حدیث مسلم شریف روایت کړی دی او رقم 3114. نو د تورت نور شیان همستا چې اغه برپای کې خدغه اهم شیان دي دغه کارونه کدی وکړله ته بشد دکاندار یې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله احسن الجزاء. راځو د بل اوریدونکو په لور. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني ستاسو نوم؟
ولجان رسوان مده کازو
سمه ماستر. رسوان صاحب خبرونه ته شر اغلاست. مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي.
مننه زګي مولوي صاحب سم درې پښتنه دی. اول پښتنه مې دا ده چې مرزاده مقصد یا لاس اوجي یا مقصد په غوږ مزور یا مقصد په دې باندې پرځي اچکیږي کنه کیږي. اول پښتنه مې دا ده چې خلک عمره چې دي د مکې شي ته مقصد دې ته سړی اجي ویل کیږي کنه ورته ویل کیږي. پښتنه مې دا زموږ صاحب ته دا ده.
زستان صاحب تاسو پښتنه مو وایي دې تاسو څخه مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د ولجان زسمان صاحب دوه پښتنی واوریده. مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب وایس.
د دغه ورور د پښتنی په جواب کې باید وایم چې د حاج د فرضیت لپاره صحت د بدن د شرط دی. که په چا کې داسې ناروغي وي چې داغه ناروغي په وجه باندې یوازې د حج نسی ادا کولای پر دا سړي باندې حج فرض نه دی. بدائع لیک ومنها صحة البدن فلا حج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج. بدائع دهم جل صفحة يسوليوش. أو هم دار دول الموسوعة لك إن سلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج. الموسوعاء ولا سمجل صفحة درترش. خدای و خبر دی یاد دی چې دغه صحت صاحبان یعنی امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف رحمه الله او امام محمد رحمه الله دی دواړه شرط د آداب ولي یاندې دا کچیر دغه کس پیسې درلودې خپل نس وای تللی دا سړی مکلف دی پر د باندې واجب ده چې خپل استازی به استي او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وینه دا صحت دا شرط د اصلي وجوب دی د لوی سره پر دا سړی باندې واجب سوی نه دی نو کچیر یو څوک مریض وي صحت نه لري نو پر د باندې خپل د حج ادا نسته او دا هم ور باندې لازم نه ده چې دی دی خاما خانا ایب واستی او یا دی وسط وکی که و پات که دی دور بانی لازمه نده داد امام ابو حنیفه رحمه الله قول الموسوعا لیکی لیکن اختلفو هل صحت البدن شرطن لی اصل الوجوبی او هی شرطن لی ادائی بالنفس ذهب الشافعیه والحنابله والصاحبان من الحنفیه الى ان صحت البدن ليست شرطن للوجوبی بل هی شرطن للزوم الادائی بالنفس فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بإرسال من ينوب عنه وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك إنها شرط للوجوب وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره ولا الإيصاء بالحج عنه في المرض الموسوعة بحوالي فتح القدير دوهم جلد سبحا يوصلو بنزيوشت أو دوهم بشتني بجواب كبايا دوائم چه معتمر ته حج نویل کیش چاکه عمره کری وی او حج اینهی کری تا سره حجی ندی زکه حج خپل تعریف لری ده حج ده پاره چو تعریفو نسیوی دی تبین الحقائق جلا تعریف کری دی الجوهر النیره جلا تعریف کری دی موسوع جلا تعریف کری دی پر هر تعریف باندی معتمر حج نبلل کیش بلکی ده حج په تعریف کې تبین الحقائق داسې لیکلې دي هو زیارت مکان مخصوص فی زمان مخصوص بفعل مخصوص تبین دوهم جلد دوهم صفحه وای حج دا زیارت د یو مخصوص ځای دی په مخصوص زمانه کې په خاصو افعالو باندې د حج چې کومې ورځې دي کم ځای دی او کم افعال دي هغه که څوک ادا کړي نو حج دی د هغه اخواته نور اعمال دا حج نبلل کیش او الجوهر نیره هغه بیا داسې تعریف کړی دی الحج فی اللغه عباره عن القصد وفي الشرع عباره عن قصد البيت على وجه التعظيم لاداء ركن من الدين عظيم الجوهر النيرة او الجل سبحاي وسلو التسلويش واي حج عبارت دي دا قاست سخه دا بيت الله الحرام دا تعزيم پانيت باندي چتا هاغ روكن چه حج دي اغا اتحكي او قد تحرم شريب تولارسي اغا روكن چه اغا يو بنا دا اسلام دا او اغا وقوب پر عرفات دي او احرام دي توافي زيارت دي اغا ادا نكي نتا حج نبلل كيشه او حمد الدول الموسوعة بأداس تعريف لكليدي الحج في اللغة القصد والشرع القصد الى البيت الحرام بشرائط مخصوصة وفي ايام مخصوصة فهر سورة تخبر خلاصة دا شداغة معتمر دا حج النبل الكيجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله رازو دبل اوريدون كفرور بلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرباني استاسو نوم صدي او دكام زائم تماسني وليدي عزیز الله معصومی صاحب خبرون انتشار اغلاست مهربانی وکی ده محترم مفتی صاحب سو مخبل شرعی پشتنه وکی
شرعی پشتنه ما پا داغ داول ده ماول داغ فا حدیث کردی و ایدالا در رضا پار کمینن گی دیو چه سره یعنی محباتم دالا در رضا ده پاری او بغز دم دالا در رضا ده پاری دیو چه سره که داغ بغز دیو چه سره که پا کم گناه بندیان چه دی پا که در اختایی بغز که یعنی مطلق سروزاروی سگوانی که نور بعد عملونه کی د دو خلکو سره به څنګه دی یعنی
د ښه محترم مفتی صاحب تاسو د عزیز الله معصومی ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعی جواب وایست
د تا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د الله د پاره بغز کول د الله د پاره محبت کول دا خو په حدیث ثابت البته کله چې ته یو بد کار ووینې نو د هغه بد کار د منع کولو لپاره پیغمبر علیه السلام درې مرحلې ښوولې یوه مرحله ادا ښولې ده چې هغه کار په لاس بند که او که د طاقت نو نو بیا په ژبه دعوت ورته وچلوه دا دوهمه مرحله که د هغه هم په طاقت نو نو دا کار بد وایسوه دا کار کار بد و ایسو د دې مطلب دا دی چې په چا کې ګناه موجود وي اول خو به دي د دغه ګناه ستا په زړه کې منفوره وي او دوهم دا چې ستا په روابطو باندې به دی پر دې خپله ګناه باندې نه ټینګیږي. البته د دنیا نور ضرورتونه او مدارات هغه ورسره کولی سي. سړی د ګناهکاره دی، د دوکاندار رالی تا ته ودرېدی، سودا د څخه غواړي سودا ورکه. یو سړی د ګناهکاره دی، بد عمل پکښې دی او ته ضرورت ورته لرې، ورسې سودا ځینې وکه. یا په کور کې یو څوک دی ستا سره، که چیرې ته د هغه سره مطلقې خبرې بندې کې، په کور کې بې اتفاقي و شر و جنجال و فساد ته خبره درېږي، اما لیکن په زړه کې به دې محبت نه وي ورسره او بدون ضرورته به تعلق نه ورسره سات. نو دومره قدر بغض فی الله دا پکار دی. هر بد عمل چې وي، که لږ بد عمل وي که ډېر بد عمل وي، د هغه عمل د بدۍ په اندازه به په هغه اندازه به ته په زړه کې نفرت ورسره کوې. که لږ بد عمل وي لږ نفرت به ځینې کوې، که ډېر بد عمل وي ډېر نفرت به ځینې کوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. صحیح المسلم رقم د حدیث 3. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، زموږ ورور محمد اشرف دوه پوښتنې درلودې. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه چې ځینې خلک وایي چې الله جل جلاله و اسمانونه په داسې ډول پیدا کړي دي چې یو د سرو زرو دي، بل د سپینو زرو دي، بل د یاقوتو دي، بل د زمردو دي، داسې هر اسمان ته بیل شی یادوي. د دغه شی اصل شرعاً ثابت دی که نه؟ دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده وایي که د یو چا څخه امام د ماښام په لمانځه کې دوه رکاته تیر کړي وي، نو دی چې کله دا دوه رکاته راګرځي دواړو رکاتونو وروسته به کښېني او که به درې رکات وروسته کښېني؟
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا اووه اسمانونه چې د چشي څخه جوړ دي، د دې په اړه پخوانیو فلاسفو حکماو ځینې تحقیقات کړي دي. مثلا بعضو ویلي دي چې د اول اسمان د دریاب د ځګونو څخه جوړ دي، بل د سپینو زرو څخه، بل پلان. خو دغه شیان چې د اسمانونه ځینې جوړ سوي دي او دغه تا اورېدلي دي یا پخوانیو حکماو ویلی دی، دا په شریعت مقدسه کې کوم حقیقت نه لري، بلکې په قرآن عظیم شان کې دومره خبره سوی ده چې دغه مځکه اسمانونه دا یو وخت دودو. الله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. سوره فصلت ولسم نمبر ايات. بیا الله تبارك وتعالى خپل قصد او توجه د اسمان ولور ته وفرمایل، د دې اسمان حقیقت کې دودو. څنګه دودو؟ تفسیر منیر یې په شرح کې 23 جلد 99 صفحه کې داسې لیکلی دی: وهي كتلة غازية مظلمة تشبه الدخان او السحاب. ويدا غازي كتلاوة يو جسم و تور چه دا اور سر مشابهت ادرلو دي یا ادوريج سر ادرلو دي، يعني دا چه دا اسمان دا يو غازي كتلي چه تياري كده د دې څخه جوړ سوی دی. قرآن دغسې وایي، تفسیر یې دغسې کړی دی، نورو بعضو کتابونو هم تعریفونه داسې کړي دي چې جسم مظلمت شفافت داسې او یا دې ته ورته. خو دا تاسو چې کومې خبرې یادې کړي دي په شریعت مقدسه کې، د دې دپاره زما د معلوماتو او د تحقیق له مخې کوم حقیقت نشته. قرآن دغسې وایي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دې باید ووایم، که چیرې د چا څخه د ماښام دوه رکاته تیر سوي، یو رکات یې نیولی، کله چې دی ولاړ سي پر د اول رکات کښېني، نو چې کله پر اول رکات باندې کښېناستی بیا به هغه دوهم رکات پسې وکړي. نو د ده دپاره ناستې درې سوې، یوه ناسته یې د امام سره وکړه، دوی یې خپلې وکړلې. یعنې دا چې پر اول رکات به هم کښېني، پر دوهم رکات به هم کښېني. بحر لیکي: لو ادرک مع الامام رکعه من المغرب فانه یقرا فی الرکعتین الفاتحه والسوره ویقعد فی اولهما. بحر اول جل صفحه 302. او همدا والفتاوي هندية لكي: ومنها أن يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب كيضع ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات. هندية أول جل صفحة يونيوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مبتسب رزود بل أولادون كبلور.
بله. السلام عليكم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهرباني نو مصدی او د کوم ځای متماسن ولیدی؟
ګل
احمد صاحب خبرونه ته شراغلاس. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپل شریف پوښتنه وکړئ.
د جمهوریت صاحب سمه یو د پښتنه د نوروز میلې په خاطر د خلک میلې ته دی دا څنګه ګناه لري او بل پښتنه مو دا د څېړې او کار وکړي ته به وکړي بیا هغه وکړي نو بیا هغه ګناه څنګه
ګل احمد صاحب ستاسو دوالې پښتنه واورېدل سوې ستاسو څخه ډېره مننه
خیر شه سلام علیکم
محترم مفتي صاحب تاسو د ګل احمد ورور دوالې پښتنه واورېدې مهرباني وکړئ کله تاسو نو ته جواب ووایست
د تا غورور هم دوی پښتنه اوله پښتنه دا ده چې د نوروز میلې چې د نوروز په نیت نیوي دا څنګه کڅوک وای چې دا ورځ رخصتی ده د موسم نوې والی دی زه غواړم په دې ورځ د رخصتی څخه ګټه واخلم دا څه ته پرې وکم چې په شریعت کې جائز وي نو کولای سم چې په دې ورځ کومې خواته د تفریح په نیت ولاړ سم د دغه کس په اړه باید وویل سي چې لومړی خو دې دغه کس د خپلې رخصتی ورځ بدله کړي ډېر احتیاط پکښې دی که یې نه بدلول نو په لاندې شرطونو باندې رخصتي کولی سي اول په دې نیت به نه وځي چې دا د نوروز ورځ د ده په تګ سره به د دې ناروا دود او بدعاتو ترقی نه راځي او نه به بیا دا پیغام ستا نسل ته پاتېږي چې زما پلار یا زموږ نیکه په دې ورځ باندې تلي نو لکه چې د نوروز ورځ لمانځل کوم بدعتونه چې څوک په دې ورځ ترسره کوي په هغو کې به شرکت نه ورسره کوي هیڅ داسې عمل به نه کوي چې د کافرانو سره مشابهت پکشي او غالبه دا ده چې دا اوس خلکو څومره زور ورکړی دی نو که ته ولاړ سه که ته ووایه که نه ووایه چې زما په تک سره د دې میله او د دې ډله نه درنیږي معلومه خبره ده چې درنیږي نو ښه دا ده چې ځان ځینې وساتل سي او د نوروز پر منع باندې ډېرو کتابونو خبرې کړي دي او دا یې منع کړې موسوعة الادیان والمذاهب المعاصرة أول جل صفحة 415 تشبه الخسيس بأهل الخميس صفحة 415 شرح الفقه الأكبر للملا علي قاري صفحة 212 مجلد الجامعة الإسلامية يوصل دري أو يوصل سلور غانا الإيضاح والتبين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للعلامة التويجري تاريخ اليعقوبي أول جلد صفحة يوصلو تلور عوية كذا في عون المعبود دريم جلد صفحة تلور سوا بنزاتيا مرقاة المفاتيح جلد دريم صفحة بنزاوا درد سلويش العقود الدرية السلطانية صفحة دجيرش فيز القدير للعلامة مناوي المرعاة شرح المشكات الشعة اللمعات شرح المشكات جل أول صفحة شبرسوا درس الويرش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو دا دوهم يبشتني بجواب كي دي باية دوايم كتوك دا گناس خطوبة وباسي بيا دا گنا تكرار كي أصلا دا مانا لري چه دا أول زل لپار توبة استلية ندا زكا توبة دي تويل كي جي يو ناروا عمل پريشوول وربان دي پشيمانا كي دل أو پا اينده كي قلق است كول چه بيا دا كارنك نو د کلک قصد نه لیکړي مؤمن مسلمان چې کلک قصد وکړي نو هغه خو بیا په دې کلک قصد کې کامیاب کیږي خو په هر صورت که څوک ګناه وکړي بیا یې وکړي تر څو چې ایمان ورسره وي نو الله ته امید دی چې الله به د ټول ګناهونه وبخشي او که ایمان نه وي ورسره کافر وي هم کلمه ووایي هر څومره ګناهونه چې کړي الله عز وجل ګناهونه وربخشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له څوک چې د ګناه څخه توبه ایستونکي وي هغه داسې دی چې د لویه سره د ده پر ذمه ګناه نشته او د الله د رحمته به هم څوک نه ناامیده کیږي سورة یوسف 4 نمبر آیت انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون اليوسف 4 نمبر آیت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور السلام علیکم
وعلیکم السلام صالح خیریت صاحب
سلامت وسی مهرباني ستاسو نوم راوښایست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي بسم الله صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکړئ دغه
مفتي صاحب سم ځای پښتنه ده څه دا رسار په مانځ کې په تاسو نه چې دا یا شي صرف دا دوه مو بینه یا درې مو بینه وای ما دا خو کوم دا نه کوي په دیوال څه کا کوم یا په نو کې وای ما دا مې وښتنه دا په پښتنه مې دا رسار په نه کې وکړو
محترم مفتی صاحب تاسو د بسم الله ورور دوالي پښتني واورید مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور د لومړی پښتني په جواب کې باید ووایم چې په یو خاص لمانځه کې خاص صورت معینول دا مکروه. کله چې یو صورت ووایه کوشش وکړه بله ورځ بیا بل صورت، بله ورځ بل صورت، دا تعین په یو وخت پورې تا مکروه دی، تا مکوه. خصوصا د سهار په سنتو کې د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دی چې پیغمبر علیه السلام سورت یاسین نه بلکې سورت کافرون او سورت اخلاص ایوایه. مرقات المفاتيح دریم جل صفحه 91 داسې لیکلی دی: قام فركع ركعتين هما سنة الفجر خفيفتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص ثم اضطجع على شقه الأيمن أي للاستراحة عن تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاط. مرقات المفاتيح در يمجل سبحاء النساوي. أو دا تعين دا مكروه دي العناية لك، وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها بحيث لا تجوز بغيرها لإطلاق ما تلونا، ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات. العناية جل أول سبحة درسة ودرش كذا في جوهرة النيرة أول جل سبحة التبنزوس. نحصل دا تكران ورورة سورة ياسين سواب لري وحارة ورز بالمانزي كويل تامكوا كلي وايا كلي دا غسي وايا. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې چې باید ووایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو په اړه داسې ثابت دي. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د سهار سنت وکړل نو که به زه ویښ وم زما سره به یې خبرې کولې، که نه داسې څنګ به یې ووایه آرام به یې وکړي چې هغه د شپې ستړیا چې ده په عبادت کې ګاللې وه هغه ستړیا ایسته کړي او د سهار جومات ته په ښه آرام او سکون باندې ولاړ سي. دا یو سوال پیدا کیږي چې د سهار د سنتو او د فرضو په منځ کې خبرې شی نه وي، پیغمبر علیه السلام خبرې کولې نو خو مانا خبرې جائز دي. مرقات المفاتيح ملا علي قاري رحمه الله فرمایلی دي چې د پیغمبر علیه السلام خبرې د دنیا نه وي، د پیغمبر علیه السلام خبرې ټولې د دین خبرې وي، د آخرت خبرې وي. تاسو ګا پیغمبر علیه السلام ذکر کی نو حاصل دا کچیر د سنت او د فرضو په منځ کې ته د دین د پاره د دین د پرمختګ د پاره څه مکالمه وکه او یا ذکر وکه یا د اخرت د یاد د پاره چې عبادت وی هغه وکه دا شدی، او کدا غس چوپ سه هم جائز دی خو ذکر افضل وی تر یوازه چوپتیا، ځکه پیغمبر علی اسلام خو په ټوله شپه عبادت کړی او چې هغه آرام به کاوه کنه د دین خبره به کول. مرقات المفاتيح د حدیث را نقل کړی دی: وعن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظه حدثني وإلا اغتجع. رواه مسلم. مرقات المفاتيح دريم جل صفحة 92. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
لتعلم القرآن راديو درنو أو عزت منو أو ديدنكو أز مجدنا نورزي لخلاصون لارفارونا بحمدية زي بايت رسيجي تربياتي ستاسو درانا خدمة تحزيريجو تاسو بالمهربانة أو لا يزال تشتن سبارو بات وقت بخير.